باشه.
ایرینا وایي چې په روسیا کې ټول خلک خپل سیمه پاکه ساتي، د کورونو کثافات په پاکټونو کې اچوي، بیا یې مخصوص ځای ته چې خاص د کثافاتو لپاره وي وړي او داسې اچوي چې کثافات دانې کې هم تیت نشي.
هلته ماشه او مچان ډیر لږ پیدا کیږي، ځکه چې خلک د خپلو کورونو کثافات بې ځایه نه اچوي، ټول په پاکټونو کې راغونډوي، په کثافات دانۍ کې اچوي. یو ساعت وروسته موټر راځي او د اوسېدو له ځایه یې ډیر لرې وړي. که چیرې څوک کوم څه بې ځایه واچوي، د خلکو لخوا ورته ویل کیږي چې بیرته یې ټول کړه، که یې ټول نه کړي وهي یې.
اگر چیز مینده زه د زمینه وره مېږه تورې پاس جام کونی اگر جام نامې کونه مېزنه.
د کابل ښار اوسېدونکی ګل افغان هم وایي چې د دوی ګاونډیان کثافات په لارو کوڅو کې اچوي، ځکه خو د ماشو او مچانو له لاسه پوزې ته راغلي.
که زه اوس تاسو ورولم همغه ځای ته، تاسې به وګورئ چې په هغه ځای کې هیڅ نه وي، په میلیونه او میلیونه او مچان په هغه ځای کې ځای لري. خلک په دې سا کې دغه همکاري وکړي چې هغه کوم کثافات یا جنګلي هر څه چې د کورونا باسي په هغه تثبیت شوي ځای کې واچوي، کوم چې تثبیت شوي دي د ښاروالۍ لخوا. اتاقو ته خو جالم نیول دي داخل دی نه شي، ولې په خپله په حویلۍ کې ځینې په ازاد وي.
خو له نیکه مرغه یو شمېر کسان بیا له مچانو او ماشو څخه د خلاصون لپاره کثافات بې ځایه نه اچوي. کله چې لوښي مینځي، استعمال شوي اوبه په داسې ځای کې اچوي چې ماشي او مچان ورباندې ټول نه شي. لیلما په همدې اړه وایي،
داسې ځای اچوم هغه اوبه چې نه هلته ډم سي او نه مچ پر کښېني نه بله خزن ته ځان ته ځان جوړ کړي. هغه چې اوبه ډنډ نه سي نو په شاو دا شیان ته کمه ځای کېږي. کور پاک وساتي، که دانه مچ چې جالې نه لري هغه خپله سړی ښځه کولی سي وباسي، نو مچ د کمه ځای کېږي.
د کلیوالو خلکو په وینا، په کلیو او بانډو کې هم ماشي او مچان هغه وخت ډېریږي چې پاکي په پام کې ونه نیول شي. د وردګو ولایت اوسېدونکی تمیم وایي چې په ولایاتو کې ځینې خلک په یوه وړه کلا کې ډوډۍ پخوي، لوښي مینځي، څاروي ساتي. نو روښانه ده چې ماشي او مچان به راټولېږي.
همداسې حویلۍ د خلکو شته چې په یوه ځای کې هلته د تنور هم ستا چې ډوډۍ په پخوي، څنګ کې د دغه رضاپای مالکنډرونه دي چې هغه کې دومره په اصطلاح چلمې ورته وایي، هغه هم پرتې وي. میاشو خو له هغه سره خامخا هلته به په حویلۍ کې سام وي، د هغه سا چهارتا به ډنډونه وي، هغه ډنډونه خو په هغه باندې چې شپې ووځي هغه خوسا کېږي، خرابېږي، هلته پسیدګي مواد په کې پیدا کېږي، او هغه سره خو به د مالاریا میاشي 100% به هلته راځي، په هغو ډنډو کې به ژوند کوي. موږ خپله په شخانونه کار اخلو، تر 90% پورې هغه کشوري، ځکه هغه ته نه میاشه بتلی شي نه مچ وتللی شي.
د وردګو ولایت یو بل اوسېدونکی احمد بیا په دې باور دی چې مخکې تر دې چې د ماشو او مچانو له امله ناروغۍ سره مخ شو، ښه به دا وي چې کړکیو او دروازو ته جالۍ ولګوو.
چې مخکې د دې نه څوک مریض شي، وقایه باید وکړي. وقایه بهتره ده د معالجې نه. زه خپلې د کړکیو جالۍ نوې کوم، ترمیموم، ورونو جالۍ جوړوم، نوې ورته اخلم. د حویلۍ محیط ټول د پوښ کې، ځکه زموږ په حویلۍ کې ثمرداره ونې دي، میوهداره ونې دي، د زردالو، مڼې، انګور، رقمونه خامخا د غیر میاش راځي او په هغه کې زندگی کوي.
قدر من اوریدونکو، و مو وریدل چې د ماشو او مچانو د مخنیوي لپاره یو غوره لار چې خلکو یادونه وکړه، دا پوښی کېدلی شي. د بغلان اوسیدونکی بسم الله وایي چې په پخوا وختونو کې دوا پوښی نه کېدله، نو ځکه یې په طریقه دومره نه پوهیږي.
دا دوا او دا خبرې نه وي، دا دوا پاشي او دا خبر خدا څو کالی را وتل چې خلک استعمالي او خلکی کوي. کنه پخوانی دوا موانه و قدیم کې، زه خپل نه پیګم پدی چې څه رقم کی څه دروغ وایم. خو چې وایم نه دغه څه کوم.
کچیرې دې دوا پاشي په طریقه ځان پوه نه کړو او په خپل سر دوا وکړو، کوم ستونزو سره مخ کېدلی شو؟ کمال وایي چې د ماشو او مچانو د له منځه وړلو لپاره یې په خونو کې دوا شیندله، خو د ګټې په ځای زیان سره مخ شوی.
د بازار مې واخیستله، و مې وړه بس، هلته چې مې وړه بس کور ته مې دوا پاشي مې وکړه. کور کې چې څه و دا ټول لاړو، بس یو ساعت بعد چې هغه پاشي خلاصه شوه بس ورغلو. پس له هغه چې ګورو چې وروره ټول له مخې مریضان شو، چای استبراکونه کول، چای او رقم ټول بس پراته و، دومره له مچانو نه و په عذاب، لکه د دوانه چې په عذاب شو.
د داخلي برخې ډاکټر محمد ایمال اساس وایي، د ګرمۍ په موسم کې په یو شمېر کورونو کې ځینې نشوهونکي خزندې او مچان تر سترګو کیږي، نو ځکه خلک له بېلابېلو دواګانو څخه کار اخلي. خو که چیرې دواګانې ناسمې وکارول شي، خطر یې ډېر زیات دی.
کله چې دوا پاشي کیږي، خپل هغه کس د ښاره دوا اخلي، هغه راوړي د دې تنفسي لاره، یعنی پوزه باید وپوښي، داسې یو کالی دې واغوندي چې ټول جلد یې وپوښي، لاسونه دوپاره ډسکش نه استفاده وکړي، چې دوی خپله د تنفسي لاره صحیح ونه پوښي، دوی وینې جریان ته چې کله دا دوا لاړه نو په عصبي سیستم باندې، په هاضمي سیستم باندې، په ټولو سیستمونو باندې، خصوصا په ګرده باندې هلته تاثیر کوي او سبب د عدم کفایه یا سبب د لمانځه تللو د ګردې کېږي. لوښي یا هغه سامان آلات چې مربوط دی خوراک کېږي په یو محفوظ ځای کې انتقال کی چې د دواپاشي د ساحین لري د خپل د کور غړي د دواپاشي په وخت کې باید حالت حاضر نه وي، باید هغه ساحه نه لري لاړ شي. اکثره دوا چې استفاده کیږي څلوري ساعته باید په هغه ساحه کې نه وي. کور دروازې او ورسۍ د بیخي بندې کی تر څو چې د دې دوا غلظت د دې متقونو په هوا کې لوړه لاړ شي او په دې باندې مؤثر تاثیر وکړي او لمانځه یې وشي. کله چې د ورسۍ دروازې بند کړي بیا نو څلوري ساعتونو وروسته دا دوی کولی شي داخله شي کې بیا یو ورځ دوی نور هم پکې وقفه ورکړي. څومره چې وقفه زیاتې یو هم را خطر کاند مخکې له دې نه چې موږ د سرخانه هوار کړو ډوډۍ وخورو موږ چې کوم یو نیم دانه مچي هغه د موږ سپوش نه استفاده وکړو. زه خو هم یو نه دوه درې موږ سپوش پورتې ښه دي چې څو نفره په ګډه باندې لکه اشر چې کوي استفاده ترې وکړي او مچان لمنځه یوسي.
ارواپوهان وایي چې په روحي او رواني لحاظ یو کس تر 18 کلنۍ پورې ماشوم دی، وروسته تر هغه د نوې ځوانۍ مرحله پیلېږي. ماشومان د مور او پلار مینې ته ډېر اړتیا لري او دا د ماشوم طبیعي حق هم دی. خو په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم زیږي تر هغه لوی ماشوم له پامه لویږي چې دا کار په ماشوم ډېره بد اغیزه کوي. دا چې ولې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې استاد ظاهر شمس وایي
د لومړی ماشوم په کور کې قدر په اول ځل کې بخې ډیر وي چې موږ ورته ناز ورکړی ده، موږ ډیر توجه ورته کړی ده. نو که دفتن بل ماشوم په کور کې راځي او لومړی ماشوم له سترګو نه لویږي او توجه ډیر دویم ماشوم سره کیږي، طبیعي حالت دی چې په هر چا باندې ډېر بد اغیزه کوي، بد تاثیر کوي. یوازې پر ماشومانو باندې نه، دوی تحریکیږي چې د خپل ورور یا د خپل بل ماشوم چې له دې نه وروسته راغلی ده هغوی سره په حسادت کې ولویږي. د لومړی ماشوم ته داسې معلومیږي چې تقریبا د دې ځای او د دې د ټول ښېګڼې دویم ماشوم ته ورکول کیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي مینا وایي چې شپږ ماشومان یې پرله پسې نړۍ ته راغلي خو هغې ټولو سره یو ډول مینه کړې، یو ته هم داسې احساس نه دی ورکړی چې د هغه ځای نوي زیږېدلی ماشوم نیولی.
والا دواړه سره مینه کوم، هم ماشوم سره هغه بلې سره، چې داسې فکر شي نه کې چې دا نو پیدا سوي ګران ده او زه نه، په یو سترګه دواړه ګورم، که ناز ورکم هغه ته مرکم هغه بلې تم، خامخا په زړه کېږي نه چې د هغه خوښه ده، زه بد یم نه، ولې داسې وکړم، په ټولو باندې زحمت باس.
د ارواپوهانو په وینا کورنۍ تل په دې هیله وي چې داسې ماشومان وروزي چې د مسؤلیت احساس وکړي، خو دې ته یې پام نه وي چې ماشومان هم ځینې معقولې غوښتنې لري. په دې هکله به د ظاهر شمس پاتې خبرې واورو.
په اکثرو کورو کې همداسې کېږي، میندې او پلرونه داسې یو شی د بازار څخه چې راوړي بیا نو خپل لومړی ماشوم ته ورکوي چې د ستا د ورور لخوا تا ته شوی ده، تحفه غوندې ورکول کېږي. نو دوی باید په خپله متوجه اوسېږي، دواړو ته ښه محبت ورسره وکړي، د ښېګڼې یو دم د خپل لومړی ماشوم څخه کم نه کړي. مثلا د دویم ماشوم چې پیدا کېږي نو دوی خو اصلا په ناز او په دو شیانو کې اکثرا ډېر نه پوهېږي، که هغوی ته د بل ماشوم یا د پخواني ماشوم د هغه په موجودیت سره هغه ته کوم ناز نه ورکول کېږي هغه ته هېڅ تاوان نه پېښېږي، خو د هغوی سره هم محبت دی وکړي او په داسې وختونو کې چې هغه بل ماشوم نه وي هغه متضرره نه شي او داسې فکرونه کاندي د دې راتلل زما د بدبختۍ سبب شو.
قدرمن اوریدونکو، اوس تمثیلی ټوټه اورو چې ما فرشتي مرسلی کلی، صادق سپینغار، سپوږمۍ او ستاری امینی برخه پکې اخیستي. په تمثیلی ټوټه کې دیو کسانو په اړه خبرې کوو چې د ماشومانو په سر په خپلو کې لانجې او شخړې کوي. ماشومان لږ وروسته په خپله کېږي خو د دوی خپګان تر ډېر دوام کوي.
اخ تاج خیر کی دست پکار ده راځه خور دلته یا مرزه
خور دستا سر مخری د خپل زوی ته ولی نصیحت نکای
وای چه پیشه ده چه کړی دز ما زوی
د ما زوی دسه وهلای ده
و
دسه وهلای ده چی 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 صدر ته وایم
خو له ما انا ونستا زوی زما زوی وی
واه 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 دا غدا وسم راشه امي زوي به ام به مور سره غل مقال کوي
وای به غل مقال نکوم خپل زوی دې خښه نه پکول کې کرا چې راو نه
ته دې زوی کې نه و پکول کې
زوی دې کې نه
ته خو دې تاسو نه ده
تاسو خو نه ده واځي کو ته چارو دې زوی راځي زما دې زوی سره جنگونه کوي واکه اخر زو تاسو سره څه وکم
خپل زوی دې سلاکا
اسناد ما شوم دې څه په وکم تاسو یې مو یې
خو دې سم خو دا کنه اوس به دې صاحب درته په مال ګکم
نو چې شپه وای کې چې صاحب به په مال ګکې
دا راشي سم زوی به هلې زب تاو
دا ځاولا څه د کوټه راځي چې څنګه وته له مال واسه کوڅه ته
دا څه خبره ده څه غل مغل مو جوړ کړي
په سم راغله ما خزي ته دی وای ما چې زوی مې وهلې دی یو ولې را باندې شروع وکړه
خیر دې دا د جن خبره نه ما شومان دینو تمره جنگ مکه وی
ما غلط
دیت نشته
وی واز دیدی چې خپل خزی زوی ته نسیتو کې ما ته وای
خزی ته وای ما ته ته وای ما او جنگ مکه وی ما شومان په سر خبره نه ده
ما د زوی سره جنگ نه کوي و سره ته واسه د ټولو گاونډیان څخه پښتنو کې چې دا د دې د زوی آل د ته وای چې څه کارونه
کوي باسکا باسکا خوري دې ما دې زوی آل وای ته خپل زوی آل پښتنه وکړه
وا خوري کله جنگ کړه دوی
ام دا د چوس کوڅه ته ته دا دراله لښته وای جنگ کړی دي
نو زه خو دا اوس چې راغلم دوار سره لوبي کولې په کوڅه کې زه تاسې دوار لار چې غوې لوبي کوي
کنه صاحب ورته په مالګه کم چالتہ شور کوي دا لوبي مر سره
دا دې ما ته ټول چې ما شومان دي جنگ مکو مکو مکو
ما شومان په خاطر جنگ مکو هغه دې ګل ما ودا مولیدو د ما شوم په سره خزو جنگو کې ناري نه راغله دا غوې جنگونه شو خبره کوم زیاته ورسېده وی وای سره زخمیان شو په چاخوګانې او هل بنديان شو
سره دا ونديان چې خزو جنگو کو دا به مو څه عالی به شوای دی
خوګو اړیدونکو د کور کلی خبرونه هم دومره وا کلی خبرونه د لاخوال لپاره غوړی چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي نو په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یاویا په خوست او قندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره یو په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده تر بیا مو الله مل او ملګری
ترگی بطور سادگی پرنگ سوائے ترگی بطور